سلامونه ستلی مشه په افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو سفر د سیال د تای روشن په تخنیکی چارو هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان د پخواني پوځیانو په ګډون په لسګونو افغانان د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې د راپور له مخې دغه افغانان د افغانستان پولې ته څېرمه د خلتان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تیرونۍ د تصفیې د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي د تاجکستان چارواکي د دې موضوع په اړه سم د لاس حکومت تبصرې نه ده کړې د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ځینو سرچینو پرون پنجشنبه دغه راپور تایید کړی دی ویلي دي چې له ځینو توقیف شوو سره وسلې هم نیول شوي دي او دوی پلازمینې دوشنبې ته لیږدول شوي دي دا لا معلومه نه ده چې دقیقا څو کسان نیول شوي دي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ټویسټ وایي په دوبۍ کې د متحده عرب اماراتو د دولت د رئیس له سلاکار انور قرقش سره په افغانستان کې پر ګټو خبرې وکړې ښاغلی ویسټ تېره شپه په خپل ټویټر لیکلی د افغانستان ښځو او نجونو حقونو ته په خپلو تعاملاتو کې د لومړیتوب ورکول لپاره د متحده عرب اماراتو د اصولو مشرتابه ستاینه کوه هغه هیله ښودلې ده چې د افغانانو ملاتړ لپاره د متحده عرب اماراتو متحده ایالاتونو همکاري دوام وکړي ویسټ چې له تیرې سه شنبې تر نن پورې د برېټانیا او اماراتو په سفر وتلی ویلي دي چې د افغانستان پر مسایلو به له چارواکو سره خبرې وکړي د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت یوه نوې پروسه اعلان کړې ده چې له مخې افغان وګړي کولای شي خپل مشروط ازادي یا لنډمهالې استوګنې تمدید او هلته خپل ژوند او کاروبار ته دوام ورکړي دغه وزارت پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل نوې پروسه ساده شوې او لګښت به یې ورباندې ناراضي او پر شرایطو برابر کسانو ته د دوو کلونو لپاره د مشروط ازادۍ یا استوګنې د تمدید امکان برابروي د کورنۍ امنیت وزارت وایي افغان وګړي که ریته برابر وی هڅول شوې چې په امریکا کې د دایمي استوګنې موقف خپل کړي تر دې مخکې هغو افغانانو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول او روس امریکا ته تللی وو اندېښنه درلوده چې لنډمهاله ویزې چې دوه کاله وخت درلوده په ختمې دودي او دوی خپل برخلیک ته تشویش لري د پاکستان په پلازمېن اسلام آباد کې علي محکمه پرون د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدر اعظم ضمانت د قتل په دوسیه کې ومانه د عمران خان مدافع وکیل ویل چې دا په دې معنا ده چې پراتلونکو 14 ورځو کې د دې قضیه په تړاو څوک عمران خان نشینوالی عمران خان د مې په نهمه د درې ورځو په موخه توقف شوی او اسلام علي په پاکستان کې پراخي خونړۍ مظاهرې وشوې پردي سربیره لزګونه کسان په دغه مظاهرو کې نیول شوی و او د اروپای ټولنې د اساسي قانون دروایي د دې ټولنې غړي باید د اوکرایني اکډوالو دایمي منلو ته چمتو شي د ادارې په خپل کلنی راپور کې چې پرون د اتریش په پلازمېن ویانا کې خبر شو ویل چې د دې اکډوالو سره چې اکثري ښځې او ماشومان دي سمې مرستې وشي د اکډوالو د ملګرو ملتونو د اکډوالو چارو د ادارې په وینا د 2023 کال د فبروري له وروستۍ راپدې خوشا او خاتم میلیونه درې لکه اوکراینیان له خپل هیواده وتلی دي چې له دې ډلې څخه څه باندې 15 میلیونه د اروپای ټولنې په څو هیوادونو او سویس او ناروې کې په موقتی ویزو ژوند کوي تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل او د مطالب لرو د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې د فعال او غیر دولتي سازمانونو د فعالیت د بندېدو د راپورونو په اړه اندېښنه وښوده دا چې ولې دغه ښوونځي بندېږي وړاندې به یې درته په راپور او همدارنګه په تحلیل کې ولرو کونړ کې په مرکزي لوبغاړي کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي دا چې کومې لوبډلې په کې وبل سره مخامخ دي په دې به هم دته وړاندې په تفصیل سره راپور ولرو یو جالب مطلب به د تدامل روج په امریکا کې سیډونکو د انډوسکوپي پر ځای یو ډول کپسول جوړ کړی دی چې د عادي ګولې په شان ترستونی تیریږي او د میدی ویډیو اخلي دا چې دغه کپسول څومره انډوسکوپي اسانه کړی ده په دې اړه به هم درته راپور ولرو او د یو بزګر ژوند ته به هم تم شو چې په افغانستان کې د یو بزګر د ژوند چارې څنګه پر مخ ځي نو مطلب هم درته لرو هلته هم غواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خون اوریزنې په برخه کې د فعال او غیر دولتي سازمانونو د بندیدو د فعالیت د بندیدو د راپورونو په اړه اندېښنه وښوده. د دغه سازمان ویان سټیفن دوجارک ویلي په کابل کې همکاران له طالب چارواکو سره په دې خبرو اخته دي څو د دې ساز د دې موضوع ترنګواله روښانه کړي. هغه د هم ویلي ک چیرې دا کار وشي دا د شاتګ په لور یو بل ګام دی چې افغانستان په ځانګړي ډول افغان نجونې په ور سره مخامخ شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف پرون وویل ممکن د طالبانو حکومت هغه نړیوال سازمانونه چې په کلیوالي ټولګیو کې افغان ماشومانو ته زده کړې ورکوي له فعالیته منع کړي، د دغه سازمان ویاند وایي که دا کار وشي دا به د شاتګ په لور یو بل ګام وي چې افغانستان ورسره مخ کیږي. سټیفن دوجارک تیره ورځ ناوخته په یو خبري کنفرانس کې د طالبانو د پریکړې اندېښمنونکي وبلل او ویل چې په کابل کې د دوی همکاران د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي څو پوه شي چې هغوی څه پلان لري.
If this would come to pass, this would be another
kada karwashi da ba afghanistan khalko pa zangari toga khajwa unjuno aw zwanano aw patola ke da afghanistan da ratlun ke lapara yow wirun ke gamwi pa kabul ke zmuk hamkaran la sarparast sharwa ko sara pa khabaru di hatsa ko maluma kru che daqiqan plan sadai مکم رسمی یا کتبی سن لرو
نو موړی او زلبیا د زده کړو پر اړتیا ټینګار وکړه. وی ویل غواړو ډاټ تر لاسه کړو چې طالبان د ماشومانو او لویانو لپاره د زده کړو ته لاسرسي تضمینوي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویل د طالبانو حکومت خای د هغو نړیوالو موسسو پر فعالیت بندیز ولګوي چې له زده کړو محروم افغان ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې که د طالبانو حکومت دا پریکړه عملي کړي نو لامل به د نیم میلیون زده کوونکو چې 300,000 نجونې دي د زده کړو فرصت له خطر سره مخ شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې یونیسف ویلي د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر بنسټ ویل کېږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې ښکېلې وي. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو ناحکومتي موسسو په همکارۍ د افغانستان په وروسته پاتې او لورو پرتو سیمو کې 21,000 کلیوالي ټولګي جوړ کړي. دا ټولګي په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې نشته، د خلکو په کورونو یا دیرو کې جوړ شوي او پکې د 6 او 14 کلونو ترمنځ عمر لرونکو افغان ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه تدریس کیږي. ویل کېږي چې طالبان غواړي چې دا کلیوالي ټولګي کورنیو مرستندویو ډلو ته وسپاري. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په هلمند او کندهار کې 1500 سیمه ییز ټولګي تړلي چې تر دې دمه نه دي خلاص شوي. د کلیوالي ټولګیو د فعالیت د ممکنه بندیدو په اړه راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې نږدې یو اونۍ وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله د افغانستان د 30 ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په کندهار کې کتلي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله هی دربار وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. اغلی بار 13 ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو ادارو د ښځو په کار د بندیز په ګډون د طالبانو د غوښتنو په وړاندې نوفیلي امتیازونو ته د غاړې ایښودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی له لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په منځنیو او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د دوی په لوړو زده کړو بندیز لګولی. دا بندیزونه په کور دننه او په نړیواله کچه په پراخه ډول غندل شوي، خو طالبانو سربیره پر دې چې خپلې پریکړې بیرته نه دي اخیستې لا یې سختې کړي دي.
راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې د فعال او غیر دولتي سازمانونو د فعالیت د بندیدو د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې وه چې ښایي طالبان په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې نړیوالې موسسې وتړي. دا چې د دغې موسسو تړل څومره جدي او پر ځای ده زموږ همکار خطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د تېر جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت له مسلکي معین آصف ننګ نه کړې ده.
دغه فضا کې چې د کوم ساحاتو کې چې د ملګرو ملتونو د ځینې څانګو او ځینو اداراتو فعالیتونه وجود لري، خاصتا په تعلیم کې، خاصتا په صحت کې، ځینې نورو ارسو کې د مساعدتونو، زما په نظر دا به کمزوري سي. او طبیعي ده چې د کمزوري کېدو سلسله روانه ده. مثلا تاسې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د مکتبونو د بندیدو سلسله چې هغه سی بی چلوله ده، کمیونیټي بیس ایجوکیشن، دا سیمه ایز مکتبونه و سنفونه و چې په هغه کې تقریبا تر 9,000 زیات شاګرد موجود و. همداسې باید نور هم اضافه سوي وای. د دې کال د 2023 کال په پلان کې دغه فعالیتونه 15000 نور شاګرد باید پکې اضافه شوی وای او شپږ سوه شل درسي خونې پکې اضافه شوی وای. دا ټول په پلان کې و منتها عملی نه سو. او زما په نظر طالب د نرم فشار نه کار اخلي د شاوخوا نه چې ګویا کېدای شي دغه فشارونه ملګري ملتونه دې ته اړ کړي او دوی به ډېر زیات شدید محتاج وي چې افغانستان کې دوی پاتې شي. نو د دې دوی محتاجي په سبب شي چې کېدای شي دوی هغه فیصله ارزو چې دوی لري چې د رسمیت لپاره یا د نورو مسلو لپاره زمینه مساعده شي زما به هغه بهترینه برداشت به دا وي.
ننګ صاحب، که طالبان دغه اقدام وکړي ستاسو په نظر پایلې به څه وي؟
په معرف کې د پخوا په تیرو شلو کالو کې د نړیوالو مؤسساتو حضور محسوس و یا دوی په مختلفو برخو کې کار کړی ده. مثلا یونسکو داخله ده د تعلیم په خدماتو کې، په زیربنا برخه کې، په نصاب جوړونې برخه کې، د کتاب په چاپ په برخه کې، او د تسریع اکسلریټ ایجوکیشن او سی بی ای په برخه کې چې دا اوس کوم پروګرامونه موجود دي، په دې برخه کې تخنیکی او مسلکي زده کړو کې، د تربیه معلم په برخه کې، د سواد آموزۍ په برخه کې، د مدیریت او کیفیت په برخه کې، دا ټولو کې نړیوال سازمانونه وجود لري لکه یونسف، یونسکو. زما په نظر اوس ښه سوال تاسو چې وکړو چې دا به څه تاثیرات ولري، نو دغه صاحب خالص دغه ملاتړ یا پښتوانه یا دغه حمایوي عقبه چې وجود لري دا به خالص نو د دې خالي کېدل تاوان ده، په دې شرط چې دا بیا د طالبانو اسلامي امارت یې ډکه نه کړای شي. اما که دوی یې ډکه کړي دا بیا نعمت ده، دا بیا ښه خبره ده.
ننګ صاحب، دا پوښتنه داسې مطرح کوم، تاسو په خپلو خبرو کې هم وړاندې اشاره وکړله، طالبان ولې د زده کړو په برخه کې د نړیوالو غوښتنو ته پام نه کوي؟
یو خو هغه په مقدمه کې چې ما ځینې اشاره وکړې هغه، او بل له دې نه چې مثلا په طالبان خو یو مذهبي ورژن ده، دوی ته اوس مثلا په نړیوال د نړیوالو مرسته په دې ورژن کې گنجایش کم ده. مثلا مذهبي سپورټ دنیا نه کوي، نړیوال سازمان اوس د قرآن کریم چاپول په برخه کې کومک نه کوي، د دارالعلوم په جوړولو کې مرسته نه کوي، د دینی مدرسې او دارالحفاظ په برخه کې بیخي په دې شل کاله کې مرسته نه ده کړې، اوس هم نه کوي، له دې نه بعد هم نه کوي، که نور مذاهب هم دې مرسته نه کوي، که بودایزم هم وي مرسته نه کوي، اسلامي کوي هم مرسته نه کوي. دغه فضا طالبانو ته باید تفهیم سي چې دغه سازمانونه د مذهب پر بنیاد باندې مرسته نه کوي.
پاتې جمهوری نظام کې د پوهنې وزارت مسلکي موین آصف ننګو چې خاطر پر دې سره په افغانستان کې د نړیوالو موسسو د زده کړو د بندیدو په اړه خپل تحلیل شریک کړی و.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس به یو جالب مطلب راوخلو. په امریکا کې څېړونکو د انډوسکوپي پر ځای یو ډول کپسول جوړ کړی دی چې د دې ګولې په څیر تر ستوني تیریږي او د معدې ویډیو اخلي. دا کپسول په معده کې په خپل هضمیږي او ناروغ ته د انډوسکوپي په شان تکلیف نه پیښوي. ورزو اسمت سروان ته تفصیل ورنورو.
د معدې ناروغانو ته ډیر ځلې د انډوسکوپي اړتیا پیدا کیږي څو ناروغي لا دقیقه تشخیص شي، خو انډوسکوپي د ډیرو لپاره اسانه نه ده، بلکې ډیر تکلیف لري. انډوسکوپي هغه پایپ ته وایي چې د ستوني له لارې د انسان معدې ته اچول کیږي او بیا پر یوه سکرین د ناروغ د معدې منځ ښکاروي. د دې لپاره چې انډوسکوپي ناروغ کړوي، نو په اکثرو مواردو کې ناروغ ته بیهوشي ورکول کیږي. د امریکا د جورج واشنگتن پوهنتون څېړونکو له دې تکلیفه د ناروغانو د خلاصون لپاره یو ډول کپسول جوړ کړی چې د معدې او د بدن د داخل ویډیو اخلي او د خپل کار له بشپړولو وروسته هضمي شي. دا کپسول د مقناطیس په وسیله کنټرولیږي. د انټرستینګ انجینیرینګ وی پانی د راپور پر اساس تر دې په خو هم د کپسول اختراع شوی چې ویډیو واخلي او بیا هضم شي، خو هغه یو لړ محدودیتونه لرل. کله چې با کپسول میډیا ته داخل شو، ډاکټرانو یې حرکت نشوي کنټرولولی. خود امریکا په جورج واشنگتن پوهنتون کې د څېړونکو له لوري نوی جوړ شوی کپسول د ناروغ په میډه کې په اسانه حرکت کوي او لری کنټرولیږي. ناروغ ته کپسول ورکول کیږي چې ترستونی تیر کړي. ل تیرول وروسته ډاکټر ویډیو ثبتوي. د جورج واشنگتن په هنتون د ټپ پوانځي د عاجل څنګه د چړونکو د ډلې غړی اندرو ملټس وای هغه کپسولونه چې په مغناطیس کنټرول شي د میډي د سرطان او ټپ پشان ستونزه د ژر تشخیص لپاره ډیر ګټور دي او کار اسانه کوي. چړونکو وای چې تر اوسه پورې دا کپسول په څلبیش تنو آزمویلې دی او د هغه په وسیله د نس مهمه برخه کتلې دي. هغو ناروغانو چې دا کپسول ور باندې تجربه شوی ویلي چې درد یې نه درلود او تر اندوسکوپی ډیر غوره و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس باندې اوکرين جګړې د ورشد اوکرين د دفاع وزارت یو چارواکي وایي د اوکرين د ختیځ سیمې دونیتسک د جګړې په نومړی کې رخه کې وضعیت کړکېچند او سخت جګړې روانې دي. د دفاع وزارت مرستیال وایي د اوکرين پوځیان توانېدلی چې د روسي ځینې حملې په شا وتنبوي. بلخوا اوکرين وایي داسې کرا اطلاعات ترلاسه کړي چې ثابتوي د اوکرين د یو بند په ویجاړۍ کې روسي لاس درلود. هغه تور چې روسي نه مني. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هانا مالیار نن جمعه ویلي چې د ختیځ سیمې دونیتسک د جګړې په لومړی کرښه کې وضعیت کړکېچند او هلته جګړې روانې دي. مالیار نن په ټلګرام کې لیکلي د جګړې د لومړی کرښې په ټولو ساحو کې وضعیت کړکېچن ښکاري. د هغې په وینا دشمن خپلې عمده هڅې د لیمن، بخمود، افدیفکا او مارینکا پر استقامتونو متمرکز کړي او سختې جګړې روانې دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال وایي د اوکراین پوځیان توانېدلي چې د روسیې ځینې حملې په شا وتنبوي. رویټرز خبري اژانس لیکي چې د جګړې په ډګر کې د روان وضعیت په اړه راپورونه په خپلواک ډول نسی تاییدولی. په همدې حال کې د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره وایي د روسیې د پوځي پرسونل ترمنځ یې ټلیفوني مکالمې اورېدلې چې د کاخوفکا بند په ویجاړۍ کې د روسیې دخالت تاییدوي. د اوکراین د امنیتي خدماتو فدرال ادارې نن جمعه په خپل ټلګرام کې د روسیې د پوځي پرسونل د ټلیفوني مکالمو یو صوتي پیغام خپور کړی چې دوی په کې د بند ویجاړېدل د ورانکاري ډلې کار بولي او وایي هدف یې د اوکراین پوځ ته گزار ورکول دي. د دې صوتي پیغام کاروالی د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د دې له مخې په دې ټلیفوني مکالمه کې د روسیې د پوځ یو افسر ویلي دا زموږ د ویجاړونکو ډلې کار و چې د بند په ویجاړولو سره اوکراینیان وبیروي. په دغه صوتي پیغام کې ویل سوي خو دغه ضربه تر هغه څه لوی و چې لمخ کې پلان سوي و. د خرسون په جنوب کې د روسیې لخوا ګمارل سوي چارواکو نن جمعه ویلي چې د بند تر ویجاړېدو وروسته د سیلابونو له کبله د مړو شمیر اتو کسانو ته زیات سوی دی. روسیې د بند په ویجاړۍ کې د خپل دخالت ادعا رد کړي او ادعا یې کړې چې د اوکراین یوه اشتباه د دې بند د ویجاړۍ سبب سوه.
اوس به د سپورت ډګر ته ور شو. کنړ په مرکزي لوبغاړی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالیو کې د کنړ شپږ دیرشو کلبونو ګډون کړی دی او دوه میاشتې به دوام وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کنړ په مرکزي لوبغاړی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. په یاد ولایت کې د کرکټ بورډ مسؤل او رحمان صافی ازادي راډیو ته وویل پیل شوې سیالۍ 15 اورځې او دوه میاشتې به دوام وکړي.
د سب کلبونو یا انټر کلب سیالۍ چې هر کال د افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ څانګې د کورنۍ پلان مطابق د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره کیږي. په کنړ کې لومړنۍ ورځ وه چې په دغه سیالیو کې د کنړ ولایت شپږ دېرش سب کلبونه ګډون لري. په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. شاوخوا دوه میاشتې به دغه سیالۍ دوام وکړي او ټولې به پکې 101 سیالۍ د فاینل په شمول باندې ترسره شي.
د کرکټ لوبغاړي خوشاله دي چې ورته په خپل ولایت کې دغه ډول سیالۍ جوړیږي او دوی پکې خپل ورته وینندارې ته وړاندې کوي. لوبغاړي د خوخی ترڅنګ هیله لري چې له همدې سیالیو به د کنړ منتخبې لوبډلې او له هغه وروسته نورو لوبډلو ته لاره پیدا کړي. ارشاد الله وایي
لا کلب لیول یا انټر کلب چې ورته مونږ ویل شو دا د غټ کرکټ یا پروفیشنل کرکټ لپاره یو لار ده تر څو هغه کم استعدادونه چې پچا کی هغه را څرګندېږي د دې د لارې کولای شي ولایتي لوبډله کې انتخاب شي د پرفارمنس په واسطه باندې دغه رنګ گریډ 1 کوي به گریډ 2 کوي فرست کلاس دغه سیالۍ لپاره دا یو مهمه لار ده.
زاهد الله او ملګری د لوبو لیدلو ته راغلي دي. هر یو د خپل خوښې لوبډله او لوبغاړي هڅوي وایي
د انټر کلب سیالۍ څخه خوند اخلي. کونړ کرکټ ادارې نه مننه چې دغه سیالۍ پیل کړي او پاینده کې ترې غوښتنه لرو چې دغه سیالۍ په لاره واچوي تر څو د کرکټ مینوال ترې خوند واخلي.
د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د هیواد په 34 ولایتونو کې هر کال د دې لپاره ترسره کیږي چې په همدې سیالیو کې ځلیدلې لوبغاړي به د هر ولایت منتخبو لوبډلو ته لار پیدا کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بزګری ستړی کار دی، یوازې توبې بیخي سختوي، خو اویا کلن محبوبې لا بلچی پری خودو ته نه دی اړ کړی. زموږ همکار نرگس مومند یو شیبه په پوله ورسره ناسته ده او څو خبرې ورسره کړې دي.
خو بچان میږي کرمچیان میږي خدای دې راته وسه چې وشتور په ایران کې مسافر دي دا چې بنایي کار کوي
او یا کلن محبوب دی اتو اولادو پلار دی. دی غزنی ولایت دی اندړو ولسوالۍ دی خارخاشا کلی اوسیدونکی دی. وای له کوچنیوالی له بزګرۍ او باغداری سره سرو کار دی. غنم اوربشې او نور هغه څه چې کلی کې رواج دی کری او باغونه بیا دی انګورونه لري. دی وای مېرمنې د کور په کارونو بوختوي، غوال وشي مالونه ساتي، خو کله چې باغ ورسېږي د میوو په ټولولو کې ورسره مرسته کوي. محبوب بای په لومړي سر کې پلار بیلچه په لاس کې ورکړه او واړه واړه کارونه ویرا ور باندې کول. ورو ورو هر څه خپل زده کړل. د دې په خبر بزګری دا سکس پچې د وخت په تیرېدو سره خپل هر څه زده کی.
خو دغه ته دا کا خوب تر دا کا شي ته کړه خو دا کا شو په چې هغه شولو اچو پړالو دا پلار پم بیا څه پلاس را کول نو بیا څه په پلاس دا کا په څه واه ولا کا وا وات خو نه شي کا ریسکیو ته ور خو شي کا غنم او ته ور خو شي کا نو لاندا شي مته دا کار زده کول دا شي اشته اشته شو کا نو ته خو دا دې کار خو مپو پیکر څوک چاته نه ورسه کيده خپل ځد کیږي لاو بم دغه شولالو لاو بم را او کوي و پاندارش کا بیا ولي غانه م په وخت باندې غانه م لاو وکړو.
دای وای لز دکړو پاتې دی. په خبره هغه وخت کوته نګدي کوم خوانځي هم نه وخو لمونز او داس او لمړی سپاره دې کلی لم لاز د کړی دی.
تاسو په موږ لا کومه کول دغه سپاره یو جمعه ټولاره ما دې بلا مو ال بیو دا مې لته وای دا لمونځ موم دلیا دا موږ کله لم لا پچې څه کړای دا
محبوب وای دا چې بسګری ستړی کار دی نو کله کله د سړی فکر کار نه کوي او دا څه کارونه ورنوشي چې غوښتې نیوي. په تیر یو بسګر ته هغه وخت ډیره غوسه ورجی چې کله څوک د کاروان د اوبد ورنه واړوي. دای د خپل بی حوصلګي همدا سه یو خاطره را سره شریک
دا چې څه جا جا ته په دا شاپق دا لخ چې وبرا کلی په دا وبو چې انچارو دا شو شرو شړای دا دا موږ په کلی کې دا نو څه به معمی اس ګنجالو نو یو ورځی د موږ وبو خپل وبو ته خپل باخت را راولې و چې ورلم په دا بیا څه مې وړه سر وو نو بیا ډیر په باندې سو ماغه وختونو نو دا چې مجاهدین وختونه و
د لنور بزګران غواړي چې دا کار ونه کړي او هڅه دی وکړي چې مقابل لوري د خبرو لالارې و پوهوي. محبوب لخپل اوازې ټوب کړي وای کاش کې یو څوک درلودل چې کاروانده ته د ګرمې ډوډۍ راوړي وای.
تاسو په موږ کومه کول دا سپاره یو جمعه ټولاره ما دې بلا مو ال بیو دا مې لته وای دا لمونځ موم د لیا دا موږ کله لم لا پچې څه کړای دا او چې نور ته کار کې څوک نشته دا سره خو بچان میږي کرمچیان میږي خدای دې راته وسه چې وشتور په ایران کې مسافر دي دا چې بنایي کار کوي و هغه څه چې نو تناز ورلګي نو اوسې لیک څنګه راځو یا ما کله کله یو ورځ انا مزدور کار یو مرد و مرد را سره نیسم.
دا د ونې دی چې په افغانستان کې ورښتونه سیلابونه وچکلي هغه څه دي چې د بزګرانو کاروندې تل ګواخي خو لدې سره سره دوی بیلچې په ځمکه نګري او خپل فصلونه ته هلمنه حادثه کوي. پټای پوله څادر د تناره ډوډۍ د پیاز غوټه او په مریدار پوخ کې وړه رادیو دا د ډېری افغان بزګرانو د ورځنی ژوند یو ډېر لیدل شوی تصویر دی چې د کلونو په تیریدو خای ډیر کم بدل شوی وی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
په ختیځ کې به کنړ ته ورشو. د کنړ سړکانو ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته دره چې په تېرو شاوخوا دوو لسیزو کې جنګونو او د پاکستان توپونو بریدونو د پرله پسې د لیسو په ګډون د هستوګنو کورونه هم پکې ړنګ کړي دي. اوس یې ماشومان شکایت کوي چې په هواره ځمکه درس وایي.
د شونکړې لیسې ودانی جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو د خاورو او تیګو په ډیرې وبدله کړې ده. دلته کوم روغ دیوال نه دی پاتې چې د کوونکو او یي خونکو د لمر لسوځون کوړانګو ځانونه سیوري تکړي. که څه هم چې یاد لیسې ته حکومت څو خیمه ورکړي فرش نه لري او په ځمکې بروزي هوارې شوي او دا هم خپل زده کوونکو په غره کې ریبلی او ځانونه پرې یو څه لخواورو ساتلی دي. د یاد خونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی محمد ایاز د لګول شوې خیمې تر څنګ ولاړ دی. شلېدلې چپړې په پخو او سپینې نری جامې په تنکړي وایي د تعمیر نشتوالي په وجه په اوړي کې لمر او ګرمۍ په تنګوي او په ژمي کې له یخنۍ. د هغه په وینا چې په باد او باران کې تری درسونه پاتې وي.
او تعمیر نشته لري او څنګه ته لیسې کړي شاګردان سبق وي. موږ ایم اسلامي امارت ته غوښتنه لرو چې موږ ته تعمیر جوړ کړي او موږ ډېر پر شک مشکلات کې د شنه اسمان د لاندې په باران کې وخت وي.
د ودانۍ نشټوالي یوازې زده کوونکي ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې خونکي او مسولین دومره ځای نه لري چې په باد او باران کې پکې د خونځي کتابونه او اسناد خوندي کړي. د یاد لیسې خونکي مولوی عبدالغفور عابد راته وویل هر سهار لکوره تر خونځي په سختو او غرنیو لارو دوه ساعته په پخو مزل کوي. په ډیرو ستونزو ځان تدریس ترسوي، په خپل تکلیف او ستړیا نه دی، خو د خونځي سرپنا نشتوالی خفه کړی دی.
بیخي تغر څوک ده، دغه بارډر ته نږدې ساحه ده او سار دغه ځای ناراضو دغه لیسه ده. شاګردان هم ډیر لري، ځن زمونږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی. د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسی بهیر دا چلو او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره زیم نه لرو.
د شونکړې خونځي زده کوونکي او خونکي په یو خوله له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپنا چمتو کول غوښتنه کوي. په کونړ کې د سرپرست حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د ولایت ګڼ خونځي ودانۍ نه لري او د غستون ځای خپلو مشرانو او اړوندو ادارو ته رسولې ده. د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری آزادی راډیو ته وویل
زمونږ ډیر اندازه مکاتب هغه سرپنا نه لري، تعمیر نه لري. زمونږ د هغه مکاتب د جملې نه یو دغه هم دی چې ودانۍ نه لري، خیمه قرطاسی او غیره چې سم پتوان کې واغه متور کړي. ټول مکاتب د پاره غوښتنه کړي، وزارت نم کړي، مشرانو نم کړي، د دې وخت پورې کم دسی امکانات نه دي برابر شوي.
په کونړ کې له 1500 زیات خونځي شتون لري او ګڼې ودانۍ نه لري. په خوا په دغه خونځیو کې د 1500 نجونو په ګډون نږدې 200 زده کوونکي پر زده کړو بوختو، خو له کومې ورځې چې طالب چارواکو له شپږم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر مخ د خونځیو دروازې تړلې دغه شمیر راکم شوی دی.
تاسو له پیغامونو
ولی السلام علیکم فری کچ جوړ روغه اسما شلو ورزو دغه د چ زغم درنړیوالو قدرتو پرې ورسوي ملي درمانه ما دا کوم کړه پاکستان چې دا سختي جوړ کړل د افغانان د ګناه نیسی او بیا بنجامي یا نادرک کی طالبانو دا خبره ورته کړې ده او د طالبانو مشران ته تقریبا دا و سالن ز په خبره ما شواهد باندې لرمه په غسین مالې کې دا شاهدان د حضرت توڑا نکواله سم چې پاکستان حکومت د ترهګرو سره جوړ دی. الته په کراچي کې په خینو مری ور کړی دی، الته ځایونه ور کړی دی او دا سختي چې جوړ کړی ده دا طالبان وصولې پاکستان ته چې دا غسین سختي جوړ کړی دا د پاکستان خلک سره باندې نه دی. او بل خبر مې دا کوله چې په پټه باندې پاکستان طالبان پر رسمیت باندې پیژندل دي. بل خبر مې دا کوله چې په پاکستان باندې فشارونه دا څنګه کوي چې د حکومت یو له څور نه کوي باید افغانانو خبر وکړي چې دې خبرې وکړي چې خبر نه چې پر دې به وساله ته پسې نه مانی چې په چوکۍ کې نه سي درغل مانی پرې چې تر هغه پر دې باندې عمله وکړي. دا دی ور سره د پاکستان په افغانستان کې عملیاتونه کوي نو باید وسته افغانانو خبر هم وکړي دا خلکو ته عبرت ورکول شي نور مو وخت نه نیسنو خفه ونه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او احترامات.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو تخنیکی همکارانو ټولو اوریدونکو ته د تعلیم چارواکو د پام وړ ننګرهار کې دغه د عشر او زکات مسؤلین ډېر ظلم کوي په خلکو پسې په خپل سر باندې لیکنې کوي چې د فلاني 500 منه غنم شوي په هغه باندې 500 منه عشر کېږي دغه بیچاره 200 منه غنم شوي وي چې په هغه کې 100 منه عشر کېږي 10 منه خوار غریبو ته ورکړي وي 10 منه پاتې وي طالبان ترې پوره 500 منه غواړي نه سوال مني نه زاري مني هغه بیچاره بندي کوي واهي مقصد نه دونه ظلم کوي چې دونه ظلم موږ په سر کې فارق نه لري ګله
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوی مینی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلما پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان د پخوانیو پوځیانو په ګډون لسګونه افغانان د عملیاتو پر مهال نیول دي د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه د راپور له مخې د افغانان د افغانستان پول ته څیرمه د خلطان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تیرونې د تصفیوي عملیاتو پر مهال نیول شوې دي د تاجکستان چارواکو د دې موضوع په اړه سملاسي کومه تفسیر نه ده کړې او دوی هم نه دی ویلي چې څومره کسان نیول دي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازی توماس ویس وایي په دوبۍ کې د متحده عربي اماراتو د دولت د رئیس له سلاکار انور قرقاش سره په افغانستان کې پرګډو ګټو خبرې کړې دي خغلی وستر تیرش په خپل ټوئیټر لیکلی چې د افغان خوځو او جنونو حقونو ته په خپل تعاملاتو کې نمبر 2 به ورکړای دی د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت یو نوی پروسه اعلان کړی چې له مخې افغان وګړي کولی شي خپل مشروطه ازادي لنډمهاله استوګنه تمدید او هلته خپل ژوند او کاروبار ته دوام ورکړي دغه وزارت پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې وویل نوی پروسه ساده او لګښت پر باندې ناراضي او په شرایطو برابر افغانان کولی شي د دوه قانون لپاره د مشروطه ازادي یا استوګنې د تمدید امکانات ورته برابر کړي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې علي محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني ستر اعظم عمران خان د قتل په ضمانت کې دوستي ومنله د عمران خان مدافع وکیل وویل چې دا په دې معنی ده چې په راتلونکو 14 ورځو کې د دې قضیې په تړاو عمران خان څوک نشي نیولی او د روپۍ ټولنې د اساسي قانون د راوي د دې ټولنې غړي باید د اوکراینی کډوالو دایمي منلو ته چمتو شي د ادارې په خپل کلنی راپور کې چې پرون د ترش په پلازمینه وینا کې خبر شو ویل چې د دې کډوالو شخص لري خزه او ماشومان دي باید ورسره سمدستي راستي وشي
د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ ملما له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی خو د طبابت ترڅنګ ژبه خصوصا د خپل مسلک ژبه ته لوی کارونه کړی دي بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلای وردګ دی او شای تاسو اوریدونکو له ازادي رادیو سره په غنو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص و پیژنې د په فایل کې تاسو وویل
د مونوم محمد اکبر ستایلای وردګ دی لوی سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوړ کړی وو خو کله چې افغانستان کې لومړنۍ جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه مونږ او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم کې معنی کړل نو له دې خاطر مال خپل نوم نه د وردګ تخلص لري که او ستایلی تخلص ځان ته غوره کړ
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست
د تولد لیک نشه مې دقیق نه درته معلومه ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په ملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله زما پلار خپله لوستی نه و د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلی وه خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ به زېږېدلی وم خو په اټکلي توګه د 1413 کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم د کلي نوم یې مت کولای دی او د وردګو د ولایت جغتو په ولسوالۍ پورې اړه لري
زده کړې مو بیا چیرې کړې دي
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړی دي او بیا د په کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکالوریا اخیستې ده. د هغه وخت اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یو شمېر بکالوریا پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1350 کال کې پای ته ورسولې او 1350 کاله مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په اسمان د وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړي جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلي د جمهوریت دوره وه او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د پنځو کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوم او د فرانسې ته راغلی یم.
او فرانسه کې بیا مو همدا 15 کاله پوره کړل. له 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کاله وروسته د بعد مرا په وطن کې دا ناخوالې رامنځته شوې او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په سنې وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه. او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جراح په حیث باندې څلاسه 1.5 کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس خوندې نه وو لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې نیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه. د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه وتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي وو، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډېرې ناخوالې په افغانستان کې لیدلې وې. او هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړئ او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوی ژبه د ما په افغانستان کې لاس ده، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګریزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و، نو د ما ژبه له پخوا نه زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اووه د طب پوهنځي شته دي. په پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایي ادبیات کورته افیسن وایي، او بل د لاری وزیر، بل د طب پوهنځی دی چې په دې دوار پنځه کې مو د درې کالو په شاوخوا کې د استاد وظیفه سرته رسولې.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، هلته چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون وو، په اکثرو کې به انګلیسي وو، یو دوه لیسو کې فرانسوي وو، جرمني شبي وي، اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړی وه؟
خبره خداسته وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو، هلته د پانتون رئیس خدای دې وبخي حامد صاحب، صمد حامد، هغه داسې یو تصمیم ونیو چې د پانتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل طب پوهنځي کې هم بېستره دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لا نوره هم بشپړه کړه، او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې و هلته مدانه را وموندله چې زه خپلې ژبې د لا پیاوړي کولو دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا د کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
سی د آزادۍ میلمه پروگرام اوري، زموږ میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
د ژبې مسالې ته بیرته راوګرځو، ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفات او هم لري کتابونه ملي دي. د عربي پانتونو شوانځي په برخه کې راتو وست، هغه وخت هلته څنګه فضا وه؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوې له همدې ځای نه پیل شوې، ګوندو ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسې هلته وي څنګه ګوندونو په کې فعالیت کوو نیکو، او آیا تاسې تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شي؟
خبره خدا سوا چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم، هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لا نه وه پیاوړی شوی، او سیاسي مسایل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم، هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول، او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي، او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره دا سوه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په هیڅ باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړي شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هېڅکله نه وم، ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم، د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې قبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله، زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست مسلجر مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یو خاطره لرم وای ما هغه د ما د ژوند د ډیرو دردناکو خاطرونو یو خاطره ده او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندگی ومنله شو د ما پاسپورت یې رانه واخیست زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندگی خلکو ته ورکوي راوتم زر کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم دا موسسه د پاریس په یوه سیمه ده چې اوبر ویلیه ورته وایي د شعر کې دا خاطره راځي او هغه داسې ده چې د اوبر ویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ رسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شو یادونو سره هغه منګولی چې ستا خیال و پکې لن لګېږي د اغزو ډکې دي پلار زم په خوله لګېیم لویم دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي وایه په کومو لاره کې ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپیلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم په سر کتابي او زوروي وي
تاسیله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی
ډاکټر صاحب وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې ولویدیس کې رواج دي خپل ځوانو همکارانو ته ورزکړ مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکسعمله را ماته راوښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود له دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته راشوم او دغه پروژه مې عملي شو
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې
پینځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خپلوان هوایي ډګر ته د هرکلي دپاره راغلی و د هغه سره د په موټر کې د دې خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانې ویجاړې ولید په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې به زلزله شدید زلزله راغلې ده آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې د کابل د څه رقم درته ښکاره شو ما ورته وویل چې زه دستر په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانه وي لکه چې موږ ولیده زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم په هغه ځایونو کې چې ما کله په وطن کې وم په کې ګرځېدلی وم خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړ
ډاکټر صاحب تاسې آثار هم کړلي دي تالیفات لرئ که په دې اړه هم یو څه وښخی شئ
زه چې کله مې کار کوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومو مانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي د لپخونه مې د پښتو ادبیات سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری د جلیدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو شنې افتخاري غړی هم وو. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې. خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بېرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجهود فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې لاسته چاپ شوی نه دی. او سمدلاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې شپې نجدې وختو کې بشپړه شي، دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري طبي ډکشنري ده د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې طبي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغتونه پکې شامل دي.
په د افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاز به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړو هماغه اصطلاحات یې په محصلینو ته هم ورزده کول، نو د خاطره د محصلینو له لارو راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړو او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې تر سان فرانسیسکو پورې او د ریګیک ویک نه نیولې تر کیپټاون پورې د ځینې ډېرو وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبي علومو پوهانو او په تېرې تېرې طب د پوهانونه دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که یو څه نور راته ووایاست چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یوری نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چیرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت له خوا خپاره شوي وو او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه و. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبان له امارات سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي، خبره یې کوه او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست د پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده، بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده. نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړی.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
3000 مدخل لري. او په دې کې په دې شکل باندې شوي دي چې یو مثال ده چې برانشکتازیا په برانش د سیګنل کې دي او اکتازیا ارتدلو ته. نو ما د برانشکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکل مې دي چې د سیګ د نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشکتازیا استعمال کړو، سیګ د نلکو ارتدل استعمال نکازه کشی در افغانستان ندیباند چکو دی خبر بانده بیانو پنی
یعنی تاسی کوشش کرده چه صرف معاصل تا وواست چه دیده کلمه مفهوم چده لیکن دا کوشش مونه ده کرده چه ده غول پارا معادل جور که
یما په نظر باندې دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږیږي مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رانڅه ویل کي د توبرکلوزیس وي چې دا داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزیس وایي یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتین ژبه کې وینې ته وایي ریج بهېدلو ته وي د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته به د هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دي د خاطره نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټول نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته او 15,000,000 او 30,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي سقلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې وراوکتنه پښتو نه په دري په عربي حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت نه شروع شوي دي تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري. باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې د روغتون مشر وی په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي کومه جالبه خاطره وي راته وایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کېږي خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغو هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم او ما ته یې نه پېژنده چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کول هغه افغان وژړل ویل ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو وورم.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس درې اتیا کلن کې یم خو څو چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمانه به وطن او د وطن مینه د سرګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کی.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سره